واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله هرشیوال د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه له دې هیواده د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. بایدن تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په خپله سزا ورسید او د القاعده ګواښ له افغانستانه کمزوره شوی دی. بایدن زیاته کړه امریکا بن لادن ته سزا ورکړه او په دغه هیواد کې د القاعده ګواښ کمزوره کړ. د وویل وخت را رسېدلی چې امریکایي ځواکونه بیرته وطن ته ستانه شي. بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 14 پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر بل سبا د مې لومړۍ نیټې رسمن پیلېږي. جرمني د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن کابل ته له رسېدو سره سم وویل چې جرمني به د افغانانو تر څنګ وي او د افغانستان باوري شریک به پاتې شي. ماس به له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او د جرمني سرتیرو د لیدو لپاره مزار شریف ته ولاړ شي. ماس په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د امریکا او د ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر دوه ورځې وروسته پیلېږي. ماس زیاته کړه چې د جرمني پوځي ماموریت ډېر ژر پای ته رسېږي خو دا هیواد به په افغانستان کې په نورو ټولو برخو کې ښکېل پاتې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان ښه راتلونکی د اروپایانو په ګټه دی او جرمني نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا پخوانی ناوړه حالت حاکم شي. د امریکا، روسیه، چین او پاکستان استازي سبا د ترویکا غونډې په چوکاټ کې د افغانستان په سولې او دغه هیواد کې د سیاسي جوړجاړي هڅو باندې د بحث لپاره سره جرګه کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو پرون تاس خبري اژانس ته وویل چې خپل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي سلمي خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي غونډه کې برخه اخلي. زمیر کابلو ویلي دوی به د جمعې د ورځې غونډه کې له یوه ګډ دریسه د افغانستان د سولې پر بهیر تمرکز وکړي او په خبره ای دغه خبرې به خوځنده کړي. تاس په خپل راپور کې د غونډې ځای نه دی یاد کړی خو تیره مارچ میاشت کې مسکاو د ورته غونډې کوربه و چې لوړپوړو افغان سیاستوالو او طالبانو هم پکې ګډون درلود. د هغې غونډې په ګډه اعلامیه کې وویل شول چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا راګرځېدو ملاتړ نه کوي. معلومه نه ده چې د سبا ورځې پلان شوی دی څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان دولت کوم استازی بلل شوی او کنه، خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وای دوی پر دې غونډه نه دي خبر. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په یوه بیان کې ویلي چې څه باندې 14 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ دي. شاوخوا 10 میلیونه د خوړو د خوندیتوب له پلوه په ناورین کې او 4.2 میلیونه په بیړني حالت کې دي. د اوچا په بیان کې راغلی اټکل کېږي چې په 2021 کې به تر 15 کلونو کم عمر لرونکي شاوخوا نیمایي ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي. له دې وړاندې له ماشومانو څخه د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو صندوق یونیسف ویلي و چې په 2000 کال کې له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي 3300 افغان ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ وو. یونیسف اټکل کړی چې په 2021 کې به په افغانستان کې د سختې خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ شوو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. ملي اردو د کندهار په مایوان، خاکریز او ژیړۍ ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 40 طالبانو د وژلو خبر ورکړی. د 215 تل قولي اردو ویان خواجه یحیی علوی رسنوی ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په وژل شوي طالبانو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې جګړې په ټول افغانستان کې زور اخیسته، افغان چارواکي او طالبان په پرله پسې ډول یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعا کوي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې د هیلې او اقتصادي رغونې پیغام ورکړ. بایدن دا خبره داسې مهال کوي چې متحده ایالات له هغو ناخوالو د وتلو په حال کې ده چې د کرونا خپرې شوې او بار رامنځته کړي. بایدن په دغه وینا کې د کرونا وایروس چې 500,000 زیات امریکایان یې وژلي پر وړاندې د مبارزې برخه کې د واکسینونو تولید د خپلې ادارې د لاسته راوړنې په توګه یاد کړ او له لوژستیکي پلوه هغه د امریکا په تاریخ کې یوه ستره لاسته راوړنه وبلله. بایدن دغه راز وویل چې حکومت باید ډیره هڅه وکړي چې اقتصاد بیرته په پښو ودرېږي او دا مسله یقیني شي چې دا هیواد په راتلونکو لسیزو کې د نړۍ مشري وکړي. بایدن دې هدف ته د رسیدو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو او له کورنیو سره د مرستې لپاره د هغه د $4 trillion هغه ستر پلان د یوې حل لارې په توګه یاد کړ چې نوموړي وړاندیز کړی دی. بایدن وویل امریکا پر مخ روانه ده او دا بهیر باید ونه درېږي. د بلغاریه د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد کې د روسیې سفیر احضار کړی. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه او ناټو د هغو اداو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي شپږ روسي اتباع بلغاریه کې د 2011 او 2020 کال چاودنو کې لاس لري. دا چاودنې د وسلو په زیرمتونونو کې شوې دي. د بلغاریه د لوی څارنوالۍ مطبوعاتي دفتر پرون وویل له شواهدو داسې ښکاري چې دا چاودنې ګرجستان او یوکراین ته د خاصو تولیداتو د اکمالاتو د مخنیوي په هدف شوې دي. دغه دفتر ویلي یوه معقوله فرضیه شته چې ښایي دغه پیښې په 2015 میلادي کال کې د وسلو د یوه بلغاریایي سوداګر له مسمومولو او په چیک جمهوریت کې د یوې ډیپو دننه چاودنې سره تړاو لري. چیک جمهوریت دې وروستیو کې روسیه تورنه کړې چې دې چاودنو کې چې دوه کسان پکې وژل شوي وو لاس لري. پراګ له دې اعلان سره سم 13 روسي ډیپلوماټان اخراج کړل او روسیه هم ځواب کې همداسې اقدام وکړو. راپورونه وایي چې چین د خپل لومړني پیزایي سټیشن اصلي چوکاټ پیزا ته توغولې ده. دا د پیزایي فعالیتونو په برخه کې د چین د بریا یو بل نښه ده. د فیزایي تمزیه د اساسي برخه د ژوند اساسي اړتیا او درې ستور مزلو ته ځای لري. چې د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې نن د چین د جنوبي ټاپو هاینان له وین چانګ پیزایي مرکز د اوږده واټن وهونکي توغندي په وسیله پیزا ته واستول شو. پیکینګ د تیانګونګ په نوم د خپل پیزایي سټیشن د ټولو برخو د بشپړولو لپاره پر اروان کال کې 11 نورې فیزایي الوتنې هم په پام کې لري. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به خبرونه په دې رپورټ سره پیل کو چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن ویلي د امریکا د مشرۍ معنا دا ده چې په افغانستان کې د تل لپاره روان جنگ نور پای ته ورسیږي. کدی عربا لا کانګرس څخه د امریکا جغ د خبري اعلانو د رپورټونو خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروولوي.
جمهور رئیس جو بایدن د پنځم به پښپا د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس غټې غونډه تا ویل د 1940 کلونو په موده کې زه د متحده ایالاتو لمړی جمهور رئیس يم چې شخصا په دې خبر باندې خپېګم چې د جنگ په محاس کې د یو ماشوم جنگیدل څه معنی لري. تاغلی بایدن ویل موږ په خپل پوسټ کې داسې عسكر حمله رو چې مور او پلار یې د افغانستان په جنگ کې جنگیدلی وو او وس هغه هم په همدغه جنگ کې د خدمت دوره سرته رسېږي. موږ داسې عسكر حمله رو چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 باندې زګیدلی هم نو. تاغلی بایدن زیات کړه
The war in Afghanistan, as we remember the debates here, were never meant to be multi-generational undertakings of nation building. We went to
Afghanistan د جنگ هدف او مقصد هرگز دانو چې د ملت رغونی د شلو کلونو تصدی او موږ افغانستان ته د دې لپاره ولاړو چې ترورستانو د سپتمبر په 11 پر موږ باندې حمله وکړه. موږ اسامه بن لادن د عدالت منګولو ته وسپارو او د ترورزم هغه ګواښ او تهدید نو کمزورې کړ چې افغانستان نه زموږ امنیت ته متوجه وو. بایدن د افغانستان د جنگ په باب خپل وینا کې وزلی بیا ویل
And after 20 years of value, valor and sacrifice
د امریکا د شلو کلونو متانت او قربانۍ نه پس اوس د دې وخت را رسیدلې ده چې موږ خپل عسكر کورته راولو. په داسې حال کې چې موږ د افغانستان نه د عسكرو درایستلو تکل کړې موږ به د افغانستان د افق د پاسه دومره نظامی طاقت خوندي ساتو چې د متحده ایالاتو کورنی امنیت ته متوجه خطر دفع کی. ښاغلی بایدن ویل چې موږ باید په دې حق لا اشتباه ونه کړو چې دا ټیرریزم ګواښ اوس له افغانستان نه بهر نور سیمو ته خپور شوی دی. موږ به د دغه ګواښونو د دفع کولو په خاطر خپل ځان چمتو ساتو. فرق نه کوي که د هر ځای نه نشأت کوي او یا سر راپورته کوي. جمهور رئیس بایدن ویل چې القاعده او د اسلامي دولت ډله یا داعش وس په یمن، سوریه، سومالی، په افریقا، ختیځ او په نور ځایونو کې موجود دي. ښاغلی بایدن وویل چې موږ به هرگز هغه څه له پامه ونه غورځو چې زموږ خپلو استخباراتي ادارو یې په اړه خبرداری ورکړی چې د متحده ایالاتو کورني امنیت ته وژونکي خطر د هغو سپین پوستو ټررستانو لخوا متوجه دی چې په نژادي تفوق او برتري باندې باور لري. بایدن د خپلې وینا په پای کې د متحده ایالاتو پر خلکو باندې غږ وکړ او ویل راځئ چې د ملت روح ورغو. د بایدن د ادارې د اعلان لمخې توقع ده چې امریکایي عسکر به د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه په وتلو پیل وکړي او د روان میلادي کال د سپتمبر د 11 پورې چې پر متحده ایالاتو باندې د القاعده د مرګانۍ حملو د شلمې کلیزې سره سمون خوري ټول امریکایي عسکر راووزي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې افغانان دوه انتخاب لري، سیاسي تفاهم او یا هم اوږده جګړه. شاغلی خلیلزاد د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو علني غونډې ته بلل سوی و چې مهمه برخه د سمیع الله جلال زی پر راپورټ کې اوري.
ښاغلی خلیلزاد د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان وروسته د شته اندېښنو په اړه د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو په کمیټه کې د یوې استماعي غونډې پر مهال وویل چې د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته افغانان باید سیاسي توافق ته رسیدو او د دې جګړې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
زما په شخصي نظر حتمی نه ده چې سقوط رامنځته شي. زه په هیګم یو شمیر نور کسان شته چې مختلف نظرونه لري. زما په باور هغه انتخاب چې افغانان ورسره مخامخ دي هغه د خبرو لاره سیاسي توافق او یا هم اوږده جګړه ده.
کاغلی خلیلزاد زیاته کړه د طالبانو رل کول شي د تاریخوالو څخه لاس واخلي او په یو سیاسي جریان بدل شي او د سولې او موافقه ومني، خو هغه وویل ک طالبان د سیاسي توافق در رامنځته کیدو خن شي او د زور لاري وخت در رسیدو انتخاب وکړي نو د امریکا او د هیواد د متحدینو او د سیمې مخالفت سره به مخ شي.
مونږ به طالبان د خپل هغو ژمنو پاره چې ویلي دي القاعده او نور ترهګری ډلې به نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې څخه پر مونږ د بریدونو لپاره کار واخلي مسؤل وبولو. که کوم ترورستي ګواښ پیدا شي مونږ به چمتو وو.
په دې غونډه کې یو شمیر سناتورانو له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان میرمنو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنو د ساتلو په هکله اندېښنه وښوده.
I will not support
زبله هیڅ حقیقت ملاتړ و نه کړم چې هغوی ته اجازه ورکړي څو له حساب کتاب پرته د ناوړه اعمالو تر سره کیدو ته دوام ورکړي. هغه څه چې مونږ په راتلونکو څلورو میاشتو کې کوو په راتلونکو نسلونو کې د میرمنو پر ژوند تاثیر کوي. زما په باور مونږ باید د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره هر هغه څه چې پتوان کې لرو وکړو.
We don't have a good history.
موږ دغه کسانو د ساتلو په برخه کې چې په جګړو کې زموږ لاټړ کړای ښه تاریخ نه لرو. موږ ځانونه یقیني کړی نه دی چې غوی په خپل هیواد کې ځان ساتلی او کنه، او یا موږ وساتو. دا یو نړیوال پیغام استوي چې د امریکایانو لپاره جګړه مکوي، ځکه کله چې دغه غوی کار خلاص شي تاسو یوازې پرېږدي د هغه سړي چې موږ یې نشو زغملای.
د کانګرس یو دیش مرغړی په دی اندېښنه لري چې افغانستان څخه به د شاوخوا 2015 پوځیانو ترستل وروسته طالبان کنټرول ترلاسه کړي او د میرمنو پر فعالیتونو به شدید محدودیتونه وضع کړي. خو ښاغلی خلیلزاد وویل چې امریکا به افغانستان سره خپل مرستې جاري وساتي.
په پام کې لرو چې خپل سفارت وساتو، پراختیایي مرستې ترسره کړو، اقتصادي پانګونې ته رشد ورکړو، د اقلیتونو او میرمنو لاسته راوړنې به وساتو او د سولې پر روانو خبرو کې به د میرمنو د منادار غډون او د ټولنې د سمې استازولۍ په برخه کې د هغوی له غډون ملاتړ وکړو.
خلیلزاد په داسې حال کې د سنا مجلس ته غوښتل کیږي چې د امریکا خارجه وزارت د سه شنبه په ورځ په کابل کې د خپل سفارت یو شمیر غړو ته امر وکړ چې افغانستان پریږدي، ځکه پاوز د سرتیرو د ایستلو لپاره اقدامات پیلوي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو موږ ته خبرونه اوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او لوی درستیز جنرال یاسین زیا له امریکا جاغ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه د امریکا او د ناتو مرستې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره کمې سوي نه دي، خو افغان پوځ له وړاندې د هوایي ځواک مستقل عملیات پیل کړي دي او د خپل وسایطو د ترمیم چاري هم تر یو حده په غاړه لري. د دفاع وزارت سرپرست د امریکا جا خبريال رحیم ګل څاروان ته ویلي چې د افغان هوایي پوځ له لوري د عملیاتو د ترسره کولو لپاره 15 د او آی سی مرکزونه جوړ شوي چې مخامخ اهداف په خپل پرته له بهرنیانو لمنځه وړلی شي. په مخکې په دې اړه
مرکیتا لیسا بیر زیات مننه په دې ورسې کې اندېخنی زیات دي چې ګواکې امریکایي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره هوایي مرستې کمی کړي او دا ډول کومکونه کم کړي، دا سې اندېخنه ده ستاسو جواب څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خدای دې چې دا کومکونه نکمیږي، تر اوسه خو مونږ کوم پیغام کوم مکتوب کوم شی زمونږ حکومت زمونږ خلک زمونږ ارګانونه تر لاسه نه دي کړي چې هغه داسې وشي چې دلته کومه کونه بندیږي یا کمیږي. دوم خبره د حمایت دي، د همدغه لپاره ما او تا دواړه سره یو ځای په دغه میدانه وایي کې په دغه ځایي چې زمونږ ټکنالوژي و زمونږ قدرت و زمونږ توانمندي و شیان ټول تا خپل ولیدل او تا دغه ولیدل چې دلته نور خارجیان نه دي، دا ټول پلانګزاري عملیاتونه پیلوتونه حتی ترینینګونه د افغانانو په توانمندی ترسره کیږي. نو ضرور په انتقال په وخت کې سه ناسه وخت ضرورت ستاسو چې دا مونږ په هغه ځای راستو چې ټول کارونه په خپل ټیکنیکل کارونه په خپل وکړو، خو د کوم تشویش ور خبره تر اوسه نه ده شوې. پوره آمادګي لرو، څه چې تخنیکی مرسته ته اړتیا لري په هغه باندې مونږ ته یو ټیم په شان اوس کار کوو، اوس هم مونږ وخت لرو چې دا خپل تخنیکی مشکلات یعنی چې مینټیننس یا ترمیماتی شان برابر کړو، نو ان شاء الله ورزش سم مشکل د عملیات په برخه باندې مونږ نه لرو.
د انتقال بهر کې څومره اړ دي تاسو ته سپارل
شوی؟ څومره چې دوی دلته موجودیت لري عمره
له افغان هوایي ځواک سره به د نړیوالو په تیره بیا د امریکایي هوایي ځواک مرستې باید د سپتمبر تر 13 دوام وکړي.
اخو د دوی پالیسی سره رقم شدی دا رقم معلومی دی تر غوی تر اخرینی عسكر پورې خپل احساکر د حمایت لپاره دلته شاید هوایي حمایت وی خود هغه ساکر د حمایت لپاره دی. هغه د مونږ تاسو په نور کارو کې که مونږ اوس هم درخواست وکړو هغه هم کاری کوي، خو پارتنرشپ دی. خو نو تر اوسه زما په ان باندې چې کله چې دولار سينو دلته هوایي حمایت به ختمي.
فعلا په څومره ولایتونو کې جګړه روانه ده او دا چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان وشو، دغه اعلان تاثیر لرلی ده؟
په جنگ باندې خو تاثیر نه دی کړی. دا جنگونه سره رقم چې پخوا و هم رقم دي، کله په هلمند کې، کله په قندهار کې، کله په فاریاب کې، کله په جوزجان کې، کله په کندوز کې. از چیر چې دوی وس رسیږي هلته جنگ، چیر چې دوی وس نه لري آرام دي. نو داسې نه دي چې دوی ډیر وس ولري او آرام پاتې شي. دوی څومره چې وس لري که د یو مرمۍ د انداختولو لپاره دوی وس ولري د هغه نه هم سرپنه کوي. تاسو ولیدل چې دوی پر ښارونو باندې خلک وژني، دوی ملایان وژني، دوی علما وژني، دوی معلمین وژني. دوی ته هیڅ ساته احترام نه لري او چیر چې دوی وس ورسیږي خرابې کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
د امریکا جا آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. افغانستان د ایران په غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کورونا او بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره د اسلام قلعه بندر د تاګ را تاګ لپاره په موقت ډول تړلې دي. په افغانستان کې په وروستیو اونۍ کې یو ځل بیا د کورونا او با پېښې مخ په زیاتېدو دي. په دې باره کې له کابل څخه د امریکا جا آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری رپورت راستولی.
د هرات ولایتي چارواکي وی د ایران او افغانستان ترمنځ د کورونا او بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره ایران سره یې د اسلام کلا بندر په موقت ډول د تیری وزیر رئیسی تړلې دي. د هرات دولي و انجلانی پر هات امریکا غږ شنه راړي ته ویل چې قسم د مسافرو تګ راتک بل شوی خو د سوداګریز او ترانزیتي مالونو لیک د پخوا په څیر د دواړو هیوادو ترمنځ دوام لري.
نظر به تقاضای جمهوری
د ایران کرونا پر وړاندې د مبارزې د ادارې د غوښتنې او د ایران د اسلامي جمهوریت د پریکړې پر اساس ایران ته د تګ راتک ټول بندرونه تړل شوې دي چې ورسره د دوغارون او اسلام قلعه لارې د مسافرو تګ هم د کرونا وبا او په ځانګړي ډول دغه وبا د نوې بڼې د خپرېدو د مخنیوي لپاره په موقت ډول بند شوې دي خو ترانزیتي او سوداګریز فعالیتونه لا هم روان دي.
د
افغانستان د مهاجرینو سرګونو چار وزارت د معلوماتو له مخې له ایران څخه هر ورځ تر زورو پورې افغانان د هرات د اسلام کلا او د نیمروز له لارې افغانستان ته ستنېږي. خو ایران ته بیا د قانوني لارو د تلونکو افغانانو شمېر ډېر کم دی. په افغانستان کې په وروستۍ اونۍ کې یو ځل بیا د کرونا وبا پېښې مخ په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا وبا د نوې بڼې پېښې چې لومړی په برتانیا کې تشخیص شوې وي هم په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د افغانستان د نورو ولایتونو پرتله دا پېښې په ختیځو ولایتونو کې ډېرې ثبت شوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي میرویس علیزی وایي چې په تېرو څلورو ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې د کرونا د وایرس یو 18 مثبتې پېښې ثبت شوي چې یو دېرش په زری ختیځو ولایتونو کې ثبت شوي دي.
په تېرو څلورو ساعتونو کې 1,502 مشهور کسان د کرونا لپاره د هېواد په ټولو پوستې او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې د دې جمعې څخه یې 1,098 مثبت دي چې د دې سره د مثبت شمېر په هېواد کې 9,500 رسېږي. په یاده موده کې 1,003 تنه رغېدلي او متاسفانه اووه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو وروسته د عامې روغتیا وزارت په تحصیلي موسسو او ښوونځو کې د کرنتین د حالت په وضع کولو باندې غور پیل کړی دی. دغه وزارت ویلي چې وضعیت له دې هم خراب شي او زده کړو موسسو کې زده کوونکو له جدي خطر مخ شي نو یو طرحه به جمهوري ریاست ته وړاندې او د جمهوري ریاست د منظورۍ وروسته به پلی شي. اوسمهال د افغانستان په ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې دوام لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د لوګر د برکه برک ولسوالۍ اوسیدل کې وایي چې حکومت یې ځواکونه دغه ولسوالۍ ته غزیدونکې لار د خلکو پر بخت تړلې ده. دوی زیاتوي چې په دې سره د دې ولسوالۍ خلک لستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې باره کې ابراهیم رحیمی له خوست څخه راپورټ راستولی.
د لوګر د برکه برک ولسوالۍ اوسیدونکې وایي چې حکومت یې ځواکونه ورسته له هغه دالر د موټر پر مخ وتړل چې وسلوالو طالبانو د برکی برک په خارګوټی کې پر افغان امنیتي ځواکونو د توکو خرڅوال بند کړل. د سیمې یو شمیر خلک وایي طالبانو سور ازمخ کې پیاد خارګوټی کې دکاندارانو او ننویانو ته خبرداري ورکړای چې پر حکومتي ځواکونو د سودا او ډوډۍ نه پلوري. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو محمد وزیر مسلمیا راشنا رادیو ته ویل ورسته لدې چې د ولسوالۍ عمومي لار تړل شوی خلک په وفرایي نسبی اوګدا او خاملر د لوګر مرکز پولي عالم ته تګ راتګ کوي.
درې ورځې را پته خو د غلا انلار تړل شوی د حکومت له خوا البته دوه طرف تیګه چول سی کوم موټر چې د غرن تیګ روان کړی و بس هغه درول دی او تیګ سره خالی کړی دی. نو دا د شرکت ګاز سره هم لار بند ده او په چهارای کې لار بند ده د برک برک په چهارا کې. نو موټران اوس ډېر په زحمت نه خونه د برکی له خونه اوس راځي او په پټخا باندې بیرته وځي. نو ډېر زحمت د خلکو ته عم خلک
د پزاب دی. یا دلار چې د برکی برک ولسوالۍ د تاسیسات او لمخې تیرا شوی د لوګر پلی عالم د میدان وردګ ولایت مرکز میدان خار سره هم نخلوي او کله ناکله پر د غلار بارولون کې موټر هم تګ راته کوي. په ورته وخت کې د لوګر دی ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانګزی د یادلارې د تړل کېدو په حق لپاره معلومات نه درلودل خو زیات اکړه چې حکومت هیڅ کله د خلکو پر مخ عمومي لار نه تړي.
حکومت لوی لارې هیڅ کله نه تړي ولی باس پرده ده چې کچېری کوم منصوب دا کار کړی وي نو دا د قانون مطابق باید د سره برخورد وشي ځکه چې هیڅوک حق نه لري چې قانون لاس کې ونیسي. دلته اصول دي قانون دي نو زموږ د جدي د څېړنو لاندې ده انشاء الله العزیز.
بلور ته د لوګر امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت آشنا رادیو ته وویل چې لاره د تخنیکي ستونزو له کبله د تیګې د تویدو پر اساس تړل شوې وه خو اوس د خلکو پر مخ خلاصه ده.
منګه امنیتی ورګونه خلکو ته لارې جوړو خلکو ته سہولتونه برابرو بنان ما د مورد بررسی وکړه کوم تخنیکی مشکلات ته پکښې و چې د تیګه د سړک مینس کې توی شوی و هغه تیګه د خلکو و او برته کوم مشکلات پیدا شیو لاره د خلکو ترافیکو مخلاص دلو
برکی برک د لوګر له هغه سیمو څخه بلل کیږي چې د وسلوالو طالبانو حضور پکې زیات بلل شوی او کله ناکله د جګړو راپورونه هم ترې ورکول کیږي. ورمش په هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپور ورکړل شوی و چې د چارواکو په وینا یو شمېر طالبانو او حکومتي ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې وه. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړیوالو ورځپاڼو د تبصرو په اساس په مخې رپورت نېشنل انټرست خبرونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله راخسته ده. ورځپاڼه لیکي د سرتیرو وتل باید وارزو شي، ګواښونو ته پاملرنه وشي، څو بل انساني ناورین رامنځته نشي، افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نشي او د طالبانو حکومت بیا راونه ګرځي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی په ډاډ د جمهوریت په چوکاټ کې د اړیکو د نوي فصل او پرمختګونو خبره کوي.
یو نوی فصل ده، یو نوی باب ده، او په دې کې به د جمهوریت لمنه او غیب ډیر پراخه. جمهوریت نه د ما ده، نه د بل چا ده، جمهوریت د ټولو افغانانو ده. اوس جمهوریت په چوکاټ کې موږ ټول ځان وینو. که جمهوریت نه وای، موږ دا رقم متوازن توجه به ټول افغانستان ته کېده. وخت چې جمهوریت وایو، مانا هم دا ده چې غواړو یو راتلونکی ولرو چې هغه راتلونکي کې په اتفاق د اعتبار په سولې باندې ژوند وکړو.
ستراتیژیست خبرونه لیکي افغانستان هغه ځای دی چې مقبول امپراتورۍ پکې سر خوري. استرالیایي ستراتیژیست خبرونه تر دې سرلیک لاندې د مطلب په یوه برخه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو د تیرو نږدې شلو کلونو هڅو ته په اشاره لیکي. متحده ایالات د اروپایي ملاتړو تر څنګ په افغانستان کې د سلو زرو سرتیرو او د کلنی سل میلیارد ډالرو په لګولو سره ونه توانید چې د شلو زرو نه تر 15 زرو پورې طالبان مات. د لیکوال په باور د لویدیځ دغه شل کلنو وینې تویدو او لګښتونو سره هیڅوک په ډاډه دا خبره نشي کولی چې د افغانستان دولت او پوځ به د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره یو مناسب ځواک. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او لوی درستیز جنرال یاسین ضیا له امریکا غږ آشنا سره
په امریکا غاکسره په مرکه کې ویلي، اول خدای دې چې دا کومکونه نکمیږي. ټکنالوژي او زموږ قدرت او زموږ توانمندي او اشیان ټول پوره آمادګی لرو. سچ تخنیکی مرسته ته اړتیا لري او په هغه باندې موږ ته یو ټیم په شان اوس کار کوو. اوس هم موږ وخت لرو چې دا خپل تخنیکی مشکلات یعنی چې مینټیننس یا ترمیماتی شان برابر کړو. ان شاء الله ورزش سم مشکل د عملیات په بل خبر نمونه نه لرو.
د افغانستان پر خدل تاریخي تیر وطن ده. د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی چې بریډ سټیفنز لیکلی ده. لیکوال وایي سره له دې چې امریکا افغانستان ته د دې لپاره ځواکونه ونه لیږل چې د افغان ښځو وضعیت ښه شي، په عملاً میلیونونو نجونو ته د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. ګڼ شمېر نجونو په دې موده کې لوړې زده کړې وکړې، ډاکترانه شوې او په دولتي پوستونو کې کار کوي. خو دغو ښځو ته اوس شاړول کېږي او همداراز هغه نورو افغانانو ته چې په افغانستان کې د بشري حقونو او خلکو ته د ښه ژوند د برابرولو لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان د پارلمان غړي شینکی کړوخیل د دې لیکنې د لیکوال د نظر سره هم نظر ده او وایي
نو معلومدار د ښځو لپاره به مشکلات زیاتېږي او چون تر اوسه پورې هم افغان مېرمنو د حفاظت لپاره کوم ځانګړي کومکونه څوک نه کوي او نه بهرنیان کوي او نه د افغان حکومت. نو بدون شک د افغان مېرمنې ښځې به ژوند به جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ کېږي. شاید تلفات هم پورته لاړ شي، شاید افغان مېرمنو فرار زیات شي یا په کور کې پاتې شي. نو د افغان ښځې ژوند به واقعا متاثره شي.
خو د امریکا د کانګرس دیموکرات غړي جین شاین پر ډاډ سره د امریکا کانګرس ته دا خبره وکړه او ویل
I will not support
زبل هیڅ حقیقت ملاتړ ونه کړم چې هغه ته اجازه ورکړي څو له حساب کتاب پرته د ناوړه اعمالو تر سره کېدو ته دوام ورکړي. هغه څه چې مونږ په راتلونکو څلورو میاشتو کې کوو په راتلونکو نسلونو کې د میرمنو پر ژوند تاثیر کوي. زما په باور مونږ باید د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره هر هغه څه چې په توان کې لرو وکړو.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري.